السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړې کې با تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د نورو برخو په اړه ریپورتونه ووري. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی، د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاسي محسن داوڑ ویلی حکومت د تعلیمي ادارو کې د قبایلي زده کوونکو کوټه بحال کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور څلور څلوېښت کسان مړه شوي دي، او د ترکیې د ښځو حقونو په اړه د اروپایي معاهدې څخه د وتلو خلاف په استنبول او ځینو نورو ښارونو کې احتجاجونه شوي. د خبرونو سرټکی، د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاسي محسن داوڑ ویلی حکومت د پلاور کې په احتجاج د ناستو قبایلي زده کوونکو غوښتنې اومني او په تعلیمي ادارو کې د داغي کوټه بحال کړل شي. محسن داوڑ پرون پلاور کې د گورنر هاوس مخې ته د 13 ورځو راهیسې په احتجاج ناستو د بهاولپور پوهنتون قبایلي زده کوونکو سره تر ملاقات وروسته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د فاټا انسمام پر مهال ژمنه کړې وه چې تر لسو کلونو پورې به قبایلو ته د پاکستان په تعلیمي ادارو کې وړیا زده کړې ورکول کیږي. دغسې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي او د بهاولپور پوهنتون یو زده کوونکي امیر حمزه بیا مشال ریډیو ته ویل چې د پنجاب گورنر ورته د نوټیفیکیشن له لارې ویلي وو چې په میډیکل او نورو څانګو کې د داخلو لپاره به ایس فیس نه وي، خو د پوهنتون انتظامیه ترې پیسې اخلي. بلخوا د پوهنتون انتظامیه وایي چې د قبایلي ضلعو 22 هلکانو 21 جنکو ته د تعلیم او استوګنې وظیفې ورکوي، خو د قبایلي زده کوونکو د سیټونو زیاتولو په اړه به په راتلونکو ورځو کې غونډه کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور څلور څلوېښت کسان مړه شوي دي، چې ورسره د مړو ټوله شمېره 143 ته رسېدلې. د کووېډ-19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تېرو 44 ساعتونو کې د کورونا نور 3,618 کیسونه ثبت شوي دي. ویبپاڼه زیاتوي دغسې په تېر شواروس کې له کورونا وایرس 2,092 کسان بېرته ښه شوي هم دي. د پاکستان یو عدالت و تنو ته پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور د 500 سزا اورولې ده. د ډله ایز جنسي تیر کال په لاهور ښار کې د موټر وے په سنډو کې شوی وو چې پراخ ولسی غبرګون او د لا سختو قوانینو غوښتنې یې راپورته کړې وي. د جج ارشد حسین بوټه لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې عابد ملحي او شفقت علي د ډله ایز جنسي تیری سربیره په غلا تختونو او ترهګر فعالیتونو هم تورن شوي دي. سرنوال حافظ اصغر ویلي چې د حکم له مخې دغه کسان باید د 500 وړاندې 14 کاله بند هم تیر کړي. د سرنوال په خبره په دې ښځې هغه مهال جنسي تیری وشو چې په لاره یې په ګاډي کې تیل خلاص شو او عابد او شفقت هغه له ګاډي بهر راوستله او د دوو ماشومانو په مخ کې ورباندې تیری وکړ. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې تور پورې کړې چې افغانستان ته د برآمدادو پر مهال یې چارواکي بې ځایه تنګوي او سهولتونه ورته هم نه ورکول کیږي. د دې اتحادیې یو غړي مجیب شینواری پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په تورخم کې نوي قوانین عملي کوي او ایجنټان هلته پخپله د بجلی ضرورت د سولر له لارې پوره کوي، خو انټرنیټ او نور سهولیات نه لري. بلخوا د اف بی آر ادارې چارواکو ویلي چې په تورخم کې برآمدات او درآمدات د کسټم تر قانون لاندې کیږي او هیڅوک یې بې سایا ندی تنگ کړي. د افغانستان د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي سردار خان ملنګ زوی د نامعلومه وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د پکتیا د پولیسو بیان محمد لال امیری پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه تیر ماښام د ګردیز ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې شوې ده. تر اوسه د برید ذمهواري چا نه ده منلې. او په ترکیه کې د مارچ په 16 په زرګونه خلکو د احتجاج له لارې له ولسمشر رجب طیب اردغان څخه غوښتنه وکړه چې ښځې له تشدد د خوندي ساتلو په برخه کې د اروپایي معاهدې نه د وتلو لړکې خپله پریکړه بیرته واخلي. د احتجاجونه په استنبول، انکرا او ازمیر کې وشول. په استنبول کې احتجاج کوونکي په ترکیه کې د وژل شوو ښځو عکسونه پورته کړي وو. په یو تصویر لیکل شوي وو چې دا ښځې دي چې دا جنگ به وګټي. ترکیه لومړی هیواد و چې په 2010 کال کې په استنبول کې د وزیرانو د کمیټې په غونډه کې د کورنۍ تشدد او په ښځو د تشدد خلاف د اروپایي شورا په معاهده لاسلیک کړی وو. د خبرونو پای. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو.com باندې هم اوریدلی شئ. ورزو ست خبرونه لومړی ریپورت طرف ته د پنجاب په لاور ښار کې د تیرو شاوخوا 500 ورځو راهیسې د قبایلي زلوس د کوونکو احتجاجي کیمپ لګولې او له حکومت غوښتنه کوي چې په بهاولپور پوهنتون کې د دوی کوټه بحال کړل شي. زده کوونکو ویلي حکومت ورسره د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د وړیا زده کړو ژمنې کړې وي، باید هغه عملي کړي. بلخوا پرون د احتجاجي کیمپ ته د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ هم ورغلی وو او وی ویل باید قبایلو ته خپل حقونه ورکړل شي. د بهاولپور اسلامیه پوهنتون انتظامیه وایي دوی د حکومت په پالیسۍ عمل کوي او دا وخت د قبایلي سیمو 3 زده کوونکو ته وظیفې ورکوي. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
د مارچ په 6 په لاهور کې د پنجاب د گورنر د کور مخې ته د بهاولپور د اسلامیه پوهنتون د قبایلي سیمو زده کوونکو احتجاجي پرلت ته د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ محقق مختن داول ورغلی وو. وروسته د لاهور په پریس کلب کې د زده کوونکو سره په ګډه خبري کانفرنس کې نوموړي وویل د قبایلي سیمو په زده کوونکو په پاکستان کې تعلیمي دروازې بندول په معنا د دوی حقونه تروړل دي. د نوموړي په خبره حکومت د قبایلي سیمو د زده کوونکو سره د فټه انضمام په وخت ژمنه کړې وه چې تر 10 کلونو پورې به دوی ته د پاکستان په تعلیمي ادارو کې وړیا تعلیم ورکول کیږي. نو باید چې حکومت د پنجاب په ګډون د ټول پاکستان په پوهنتونونو کې قبایلي زده کوونکو ته داخلي ورکړي. د خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې محسن داوړ وی
دا ملګری تقریبا د 13 ورځو نه لګیا دي احتجاج کوي. پهلې هلته یونیورسيټي بار احتجاج کولو، بیا اوس دلته د گورنر هاوس مخې ته ناست دي. کم وعده دی کړې وي او کم نوټیفیکیشن تیر ځل گورنر کړو باید پاغه باندې عمل وشي. په ځای دی چې دا خلک هر وخت زورایي او هر وخت مطلب دي ته مجبورایي چې خلک په وړو وړو خبرو باندې راوځي او احتجاج کوي. د احتجاج نه لوادي تخپل حق نه ملاوي کې نو دا مناسبه خبره نه ده. نو په کار ده چې دا سټونه بحال شي. زمونږ د طالبانو د ایجوکیشنل کیریئر روان دی همدغه شان دی او د جداد 2020 پورې دا پروجیکټ دی. په کار ده چې هماغه وخت پر دا شی برقرار پاتې شي.
د جنوبي وزیرستان زده کوونکی امیر حمزه مشال ریډیو ته وی د خصوصي چوکي ختمې دو وروسته دوی نشي کولای چې په خپل خرص سبق وایي. نو په کار د چي پوهنتون د دوی خصوصي چوکي بحال کړي.
مشتا گورنر یو لټر وکړل په 31 اکتوبر باندې چې په لټر کې صفه لیکلې وي چې تاسو مطلب د درسای پرچوره د فاټا سټینا دي د مکمل فری دغه نه اکیډمیک فیس وي او نه د هاسټل فیس وي. نو هغه بنیاد باندې مشتا په غي ټیم شس او د فال اډمیشن ملاو شول او ځکه لا بیا د سپرینګ اډمیشن روغلل. نو هغه د سپرینګ اډمیشن مشتا بیا دغه لا جوړ کړل. نمیر بیا درنا ویر کړل او 10 دن په ولپور شه درنا ویر کړل او نن د گورنر هاوس مخشه میړه درنا خښنا ولې دو چې میشه ته پوزېټیو ریسپانس نه ملو شوای. دا کی درنا په بیت باندې میشته خپل امنیټ ټیم دای حسین دا وړ ورغلای او غی سر عبد الله ننګیال او غی نه میړه مطالبه وکړه چې میړه په مسلمان تاسو وړا غی رسای.
د دې ځکه کوونکو غوښتنه و چې په بهاولپور اسلامیه پوهنتون کې ورته یو سل شپږویش خصوصي چوکۍ بحال کړي. خود پوهنتون انتظامیه مشال ریډیو ته د مارچ په لمر علی گلی خبر پانه کې ویلي چې دوی دا وخت د قبایلی سیمو 20 علاقانو او 21 جنکوز د کوونکو ته د استوګنی او تعلیم وظیفي ورکوي او دوی چې کوم د زیات سیټونو غوښتنه کوي نو په دې به پراتن کې یو 100 ورځو کې د پوهنتون انتظامیه غونډه کوي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د سراج زهیر رپورټ مو اوریدو. ورزو وست یو بل رپورټ طرف ته د 400 د باچا خان یونیورسيټي زده کوونکي وای چې د انتظامی لخوا په سیاسي فعالیتونو بندیز عملی شوه او ځینو زده کوونکي بیا د کمیټې مخې ته رابلل شوي دي. د پوهنتون انتظامی وای چې په پوهنتونو کې په سیاسي هلو ځلو پابندي د سپریم کورټ د پریکړو له وجې عملی ده. بلخوا د ډیرا اسماعیل خان د ګومل یونیورسيټي انتظامی 2 زده کوونکي کو باندې د پوهنتون دننه په موسیقي اوریدو 15,000 روپۍ جرمانی لګولې دي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په رپورت کې اورو.
د 400 د باچا خان پوهنتون انتظامیه هغه راپورونه ناسم بدلی چې ګوندې په یو شمیر زده کوونکو یې په پوهنتون دننه د سیاسي فعالیتونو له کبله مالی جرمانې لګولي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنې د میډیا د یاد پوهنتون ځینو زده کوونکو تور لګولی چې انتظامیه 14 زده کوونکو باندې 10,000 روپۍ جرمانې لګولي. د مارچ په 6 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د باچا خان پوهنتون ویاند ډاکټر عبدالحکیم خان وویل چې دا راپورونه ناسم او بی بنیاد دی خود پوهنتون یو زده کوونکی محمد اجاز د مارچ په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پوهنتون د دغه ډیسپلینری کمیټه مخې ته د وړاندې کېدو په اړه وویل چې دوی ته په کمیټه کې په سیاسي فعالیتونو کې د برخې نه اخیستو په اړه خبرداری ورکړل شو. د پوهنتون انتظامیه وایي چې په پوهنتونونو کې په سیاسي تنظیمونو جوړولو دا بندیز د پاکستان سپریم کورټ په 1993 کال کې لګولې او دوی د هغه پریکړې د عملي کولو پابندي. د دوی په خبره د پوهنتون هر څانګه د زده کوونکو د اندېښنو اورېدو او حل کولو یو کمیټه لري او زده کوونکي خپلې اندېښنې او شکایتونه هغه کمیټو ته وړاندې کولی شي. خود پوهنتون یو شمیر زده کوونکو د نوم نه ښودلو په شرط په پوهنتون کې د سهولتونو د نشتوالي او د سټوډنټ ګریوینسز کمیټو د غیر موثره کردار او د پوهنتون د انتظامیه د نامناسبې رویې په اړه مبینات تورونه ولګول چې انتظامیه ناسم وبلل. بلخوا د مارچ په 19 د ډیر اسمل خان د ګومل پوهنتون د کمپیوټینګ او انفارمیشن ټیکنالوژي د سانګې لخوا د یو نوټیفیکیشن له لارې چې مشال ریډیو ترلاسه کړې د ایم ایس سی زده کوونکي قاضي محمد حمزه او د بی ایس زده کوونکي محمد مهاد سلیمان د سانګې په ودانۍ دننه د موسیقۍ په اورېدو 15,500 روپۍ جرمانه شوي دي. د مارچ په شلمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغو زده کوونکو یو ملګری آصف محسود د پوهنتون د انتظامیه د دغه اقدام په خلې وکړو او د موسیقۍ د اورېدو د واقعي په اړه یې زیاته کړه. کسو هم د پوهنتون یو شمیر زده کوونکو د دې اقدام غندنه وکړه او دا یې د بنیادی ازادیو پر ضد ګام وبللو. خو د ګومل پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد افتخار د مارچ په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپل دې اقدام دفاع وکړه او زیاته کړه. ډاکټر محمد افتخار زیاته کړه چې پوهنتون د نسلی او جبنیز توپیر نه پرته د معیاري موسیقۍ او کلتوري هلو ځلو د پرمختګ د هڅو ملاتړ کوي او وخت په وخت یې په اړه غونډې جوړوي او په زده کوونکو یې د پوهنتون د ضابطه اخلاق د پابندۍ غږ وکړو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس ری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د ترخم کسٹم کلیرنګ ایجنټس اتحادیه غړو ویلي چې فیډرل بورډ اف ریوینیو ادارې په ترخم دروازه افغانستان ته په درآمداتو برآمداتو نوي قانون عملي کړو سهولتونه هم ورته نه ورکول کیږي. یاد اتحادیه سیاتوي باید د مالونو په کلیر کولو کې ورسره نرمي وکړل شي. د پاکستان امنیتي ځواکونه باید تر پولي سنبالولو پالیسۍ لاندې د امنیت په خاطر په ترخم کې دا اقدامات پیل کړي دي. دغه سي اف بي آر اداره وایي چې ترخم کې داد او درآمداد کسٹم تر قانون لاندې کیږي او ایسو کې بیسایه نه دي تنگړي. نور حال د فرحات شنواری پر ریپورت کې اورو.
په ترخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن غړي او سوداګر وایي چې افغانستان ته د ایکسپورت مالونو اړولو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي فیډرل بورډ اف ریوینیو وی باک کمپیوټرایزډ نظام ورته شرط کړی چې له دې لاندې به مالونه کلیر کوي، خو دې سره بیا د انټرنیټ او بجلی سهولت نه ورکول کیږي او د کسٹم نه علاوه مختلفې نورې سرکاري ادارې بې ځایه د ګاډو مالونو تلاشي اخلي او د سره بیا هلته ټرافیکي ستونزې را مخې ته شي او ګاډي جمع شي او په ایکسپورت سره اثر پریوزي. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو غړی مجیب شینواره مشال ریډیو ته وایي
دوی نوي قوانین را مخې ته کوي. نو هغه قوانین خو راوړي، خو قوانینو ته چې کوم بنیادی ضرورت وي هغه نه پوره کوي. نو ویباک راغی، ویباک 100% لاگو شو دی، خو ویباک سره چکم دی د بجلی ضرورت دی، د نیټ ضرورت دی، دا یو شایم دی اوسه پورې نشته دی. ایجنټ چکم دی هغه د خپل مدد په تر باندې لګیا دی، مطلب دا چې بجلی ضرورت په خپل پوره کوي. د جنریټر او د سولر په سیستم باندې د ریاست طرف نه بجلی نشته دی، ورسره د نیټ ضرورت دی. نو د نیټ هم داسې کنډیشنز کې دی، دوه ورځې هم نه وي، نو یو مشکل یې مخ کړی دی. لکه په ایکسپورت باندې مطلب دی چې سکینر راغلی، که چېرې دوی اسانتیا پیدا نه کا او دا غیر ضروري، یعنی مطلب دا چې کوم سکینر ولګول نو هغه نه بعد بیا د 100% ایگزامینیشن هیڅ ضرورت نشته دی. دین علاوه مطلب دی چې کوم کسٹم پروسیس دی هغه تیز نشي او د سټاپ زیاتوالی رانشي پکې، نو دا یو بل مشکل عمل دی.
په تورخم کې یو سوداګر او کسٹم ایجنټ واحد شینوار وایي چې ځینې ادارو لخوا د دوی مالونو بې ځایه تلاشي اخیستل کیږي او دې سره کار ډېر رقم شوی.
چې دلته کسٹم نه علاوه کوم غیر متعلقه ادارې وي، کاغه انګلیسي ده، کاغه ایف سی ده، کاغه انټی نارکاټکس ده، کاغه انتظامیه ده، هغه غیر ضروري په ایکسپورت کې انوالو شوی ده. او ټیک ده، موږ دا نه یو چې قانون کی دوی ته اجازت نشته، قانون کی دوی ته اجازت شته، خو دومره ډیر خوم نشته ورته چې ته مطلب سل گاڑی او ته سل والا گاڑی چې کوم نه کنه ته به ګوره. ټیک دی، یو گاڑی باندې شک راغی، بالکل هغه خالی کړه، هغه بوزا، نو دا څه خو مطلب نشي کنه چې مطلب 100 کې به ته 100 گاڑی ګوره او په هر یو گاڑی باندې وستا شکی او ته به چې کوم نه کنه هغه به ته خالی کړي، هغه به ته چیک کړي او هغه به چې کوم نه کنه د کسٹم پروسس نه پس به هم ترې ساره. نو دیو جن چې کوم نه کنه ډیر ټریډران او چې کوم تاجر دی، کلیرینګ ایجنسی، او چې کوم دې کاغه نان کسٹم پیډ لري اختیار کړی او لاړ او پاغو زینو باندې ایکسپورت کا چې التا کسٹم نام او نشانم نشتا، نو بس هغه مجبور دی غلاړ نان کسٹم پیډ لري اختیار کړی او دې ځای نه چې کوم دې کنه او خپل بزنس چې کوم هغه دې ځای نه او چت ختم یک.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اند انډستریز او د داران ادا کوي چې په تیر لس کالونو کې په سرحدي پلو باندې د مختلفو بندي زونو لوجه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه تجارتي حجم 2.5 ارب ډالر نه 800 میلیون ډالر ته راپریوتل. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په تورخم پوله د بارډر مینجمنت یا پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې سختي شروع کړې او هر تن لپاره یې تګ راتګ په وخت پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. پا په تورخم کې د فدرل بورډ اف ریوینیو چارواکي وایي چې دوی د کسټم قوانینو مطابق اکسپورت او امپورت کوي، او چې کوم نوي قوانین ورته د مرکز نه راشي نو یوازې هغه عملي کوي. سوداګر او ترانسپورټران وایي چې پخوا به په تورخم دروازه د ورځې خواوشا 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس یوازې 150 پورې ګاډي پرې اوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت را
وایي ډیره هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اورئ په خیبر پختونخوا کې د روغتیا خزینه کارکونکې یا لیډی هیلت ورکرز وایي د تیرې سمودې راهیسې د خپلو نوکریانو مستقل کېدو او تنخواګانو په وخت ترلاسه کولو لپاره احتجاجونه وکړل، خو حکومت یې تر اوسه غوښتنې نه دي منلې. دوی زیاتوي اوس یې پرېکړه کړې ده چې که حکومت یې غوښتنو ته پام ونه کړ نو د مارچ په 9 به د پولیو له مهمه بایکاټ وکړي. بلخوا د صحت محکمې مشر وایي چې راتلونکې اونۍ کې به لیډی هیلت ورکرز ته د تیرو نورو میاشتو تنخواګانې ورکړل شي او د هغې د نورو مشکلاتو هوارولو لپاره هم هڅې کوي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په خیبر پختونخوا کې د روغتیا خزینه کارکونکې یا لیډی هیلت ورکرز وایي که حکومت یې د نوکریانو مستقل کولو د تنخواګانو په وخت ورکولو غوښتنې ونه منلې نو د مارچ په 9 به د پولیو ضد مهم کې برخه نه اخلي. په پېښور کې د روغتیا کارکونکې آسیې د مارچ په 6 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی تنخواګانې د تیرو 500 میاشتو راهیسې بندې دي او په ملک کې د ګرانې زیاتېدو له وجې ورته ډېر مالي مشکلات دي.
زمونږ د جینکو د 4 سالو شو، د 5 سالو شو، او لا تر اوسه پورې زمونږ د ریګول کېدو هیڅ پته نه لګي. نو اولنی مطالبه زموږ دا چې موږ د باقي ملازمینو په شان دي، څنګه چې هغوی دوه کاله بعد سیدي په خپله باندې پرمننت شي نو پکار دي چې زموږ هم دغه شانتي ترتیب جوړ کړی شي او موږ دوه کاله پس سیدي په خپله باندې پرمننت کړی شو. بل زموږ د ټولو نه غټه مسله چې ده هغه زموږ د سیلري ده. زموږ 4-5 ما داسې وشي چې زموږ سیلري رانه شي نو د هغې نه موږ ته ډېرې زیاتې مسلې، نو پکار دی چې موږ ته زموږ ریګولر پرمنتلی بیس باندې زمونږ سیلری ملاویږي.
سمود وړاندې د خیبر پختونخوا لیډی هیلت ورکرز د خپلو غوښتنو لپاره په اسلام آباد او بیلابیلو ځایونو کې احتجاجونه وکړل. د دوی په وینا حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې مسلې به یې سر هوارې کړي، خو لا تر اوسه غوښتنې نه دي منل شوې. په سوات کې د روغتیا خزینه کارکونکو د اتحادیې یوه مشره المینا وایي چې د مستقله روغتیا کارکونکو لپاره د قانون په یو ماده کې لیکل شوي چې نور نوي کسان به غیر مستقله وي او د قرارداد له مخې به کار کوي. نوموړی زیاتوي چې دوی په دې قانون کې د ترمیم لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
هغه بجټ چې ریلیز شي نو سیلریز کنټینیو وي، او چې بجټ ختم شي نو بیا د نیکسټ ریلیز انتظار کیږي، او بیا د هغې نه پس چې راشي هغې خپل یو پروسیس چې هغه کمپلیټ شي نو بیا سیلری سٹارٹ شي. بل خبر ادا ده چې زمونږ چې کم د ریګولر ال ایچ ډبلیو د لپاره کم ایکټ جوړ شوی دی، په هغه ایکټ کې کل هغه یو غټ رکاوټ دی چې لکه کم خلک ریګولرایز شو، د هغې نه علاوه چې نور څونه مرضی هغه بیا په کانټریکټ باندې. نو موږ په دې کانټریکټ والا خلکو د لپاره زمونږ کوشش دا دی چې موږ په هغه ایکټ کې امینډمنټ وکړو، هغه بل د اسمبلی نه پاس کړو چې کم ریګولرایز خلک دي نو دی تقریبا 16 بعد ریګولرایز شوی، 16 دی په کانټریکټ باندې تیر کړو.
د روغتیا خزینه کارکونکو له مخې دوی ته د میاشتې شاوخوا 30,000 روپۍ ورکول کیږي، خو هغوی وایي ډېر کسان پکې په ووم سکیل کار کوي نو باید چې حکومت ورته په هغه حساب سره بیا شاوخوا 26,000 روپۍ تنخواه ورکوي. په خیبر پختونخوا کې د لیډی هیلت ورکرز د اتحادیې مشره عائشه حسن بیا وایي چې څو ورځې وړاندې یې د صحت محکمې چارواکو سره د ملاقات پر مهال د روغتیا کارکونکو ستونزې وړاندې کړې دي او هغوی ورسره د هوارولو یو وار بیا ژمنه کړې ده.
مونږ له حکومت یو میش را کړی ده چې زمونږ دا هر څه جوړ شي نو بیا مونږ د دیو دپاره راوځو انشاءالله تعالی، هغه پورې به زه نه کینم چې کومه پورې ما دیو پرمنت کړي نه.
بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت محکمې مشر یا ډایریکټر جنرل نیاز احمد مشال ریډیو ته ویل د روغتیا هغه خزینه کارکونکي چې په نویمه لسیزه کې برتی شوي په 2012 کال کې برتی شوي خو دا غیرستو نورې په کانټریکټ اغستل شوي چې غیر مستقله دي. نوموړي زیاته کړه چې لیډی هیلت ورکرز ته د څلورو میاشتو تنخواګانو ورکولو منظوري ورکړل شوې ده او د هغې د مستقله کولو لړ کې هم خبرې روانې دي.
ملاقات ہماری میری اور سیکچل کی اور ایل ایچ ڈبلیو پروگرام کے پروگرام مینیجر کی
دروختیا کر کے ان کو دا مشرانو ما سرا اور دا ہیلتھ ورکر دا پروگرام دا چاروا کو سرا ملاقات شوے بو دا حقوی پر مسلو خبری شوی دی. مستقل ہیلتھ ورکر ستمنگ ہر میشت تنخواگانی ورکر بو خود دا قرارداد ترلان دی کر کے ان کی لکا کم لیڈی ہیلتھ ورکر چی ندی مستقل شوی حقوی تا دا اکتوبر اس تو تنخواہ دا ورکڑے شوی نو اس دا غو لپارا پی سی ون منظوری شوی دا اور پراتنو کی انہیں کے بورتا تنخواہ ورکر شي.
د ډاکټر نیاز احمد په وینا دا مهال په خیبر پختونخوا کې سده پاسه 3000 غیر مستقله خزینه کارکونکي دي او د مستقلو هغه شمیره بیا د 12000 نه زیاته ده.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د پاکستان وفاقی حکومت په ملک کې د غنمو د یو من نرخ 1300 روپے مقرر کړی دی. حکومت وایي چې د کروندګرو د ګټې لپاره دا پریکړه کړې ده. خو سنو کروندګرو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دا نرخ اوس هم ډیر کم دی او قسم نرخ و نه ټاکل شو نو کروندګر به غنم کرل پریږدي. په دې اړه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
د مارچ په 19 اسلام آباد کې د پاکستان وفاقی د خوراک وزیر فخر امام یوې خبرې غونډې ته وویل چې روان کال یې په ملک کې د غنمو نرخ 1300 روپۍ من مقرر کړی دی او وایي چې د حکومت لخوا مقرر کړی شوی دغه نوې او زیات نرخ له وجې به زمینداران مالی ګټه ترلاسه کړي.
جو هم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو منیمم سپورٹ پرائس ہوگی تو ان پرائس 1800 روپے پر 40 کے جی ہو.
مونږ چې کومه پریکړه کړې ده هغه دا ده چې غنمو کم نه کم امدادي نرخ مو 1300 روپے مقرر کړی دی ځکه چې مونږ به د زمیندارو او د عام غریب وګړو ترمنځ توازن هم ساتو. د کومو کسانو چې غنم او ډوډۍ بنیادی د خوراک برخه ده او د 300 کیلو د 1300 روپے د مو نړیوال د غنمو نرخ په نظر کې ساتلی دی او د سره سره مو د تخمینی لګولو وروسته دا فیصله هم کړی ده چې مونږ به 1.5 لک ټن غنم د بهر ملکونو نه هم راغواړو.
تقریبا 30 لک ټن هم امپورټ کریں گے.
خیبر پختونخوا کې د اړو د ملیونو مالکانو د اتحادیې مشر حاجی اقبال د حکومت دا ګام ستایي او وایي چې اوس امکان شته دی چې پنجاب لخوا خیبر پختونخوا ته د غنمو پر وړلو د هر کال په شان بندیز هم ونه لګي او نه به خلک ذخیره کوي.
یو خو به دا وشي چې پنجاب ګورنمنټ په کې دي چې موږ ته پابندي ونه لګي. بل دا چې دا پرس کې دوی ریټ نه زیات کړي نو زمیدارو غنم نه ورکول بلکې سټاکستانو به ډیر زیات غنم سټاک کړي او بیا به هم دا مسله وه.
ولې په خیبر پختونخوا کې د زمیندارانو د اتحادیې صوبایي نائب صدر عبدالاکبر خان وایي چې دا نرخ اوس هم ډیر کم دی او باید 2500 روپے من مقرر کړی شي کني د تاوانونو له وجې به راتلونکي کې زمینداران د غنمو کر پریګ دی.
دا 1800 روپے ریټ بالکل کم دی. پرې کوم اخراجات دي لاګت کاشت هغه ډبل شو. ډی پی خاور چې مخکې وانو په تیر حکومتونو کې په 2500 روپے وا او په هغه وخت ریټ چې کم دی لو هغه زما کړی چې 1400 خو شو او دغه چې نایټرو پاس او دغه چې یوریا او دغه چې دوی مونږ له کوم تخم را کړی دی لو هغه په 2850 روپے دوی مونږ له تخم را کړی دی لو دا ریټ دغه 1800 روپے من چې منی لو راتونکو کال کې په خلک بالکل کل غنمو کرور نه انکار وکي نو بیا به نور ملکونو نه به هغه سوال کوي او چې موږ له غنم راولي گئی لکه چې دا کار ثونه چې زما دا خیال دی چې 2000 په دې باندې د زمیدار خپل خرته نو زمیدار به څو ته به سپاتې کیږي او به څه خو یو څه بس کی.
بل خو د خوراک وفاقي وزیر فخر امام تر مخه موجوده حکومت د غنم نرخ د 1400 روپو نه 1300 روپو ته خېجولې دي او پاکستان کې پړومبیزل په یو ځل 1400 روپے من نرخ زیات کړی شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې را روان کال کې د ټول ملک نه د غنمو پیداوار اندازه خوش شپګیشت اشاریه 2 میلیونه ټنه دی او په دې کې د ټولو زیات پنجاب صوبه پیدا کوي چې خوش 40 میلیونه ټنه دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور اس پا پہ خبر کی د سحر لسنی میں بجے کی دن کی دے دلن خبرن طرف تب لاڑ شو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاسي محسن داوړ پرون پلاور کې د گورنر هاوس مخې ته د 1300 ورځو راهیسې په احتجاج ناستو. د بهاولپور اسلامیه پوهنتون قبایلي زده کوونکو سره تر ملاقات وروسته مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت د پلاور کې په احتجاج د ناستو قبایلي زده کوونکو غوښتنې اومني او په تعلیمي ادارو کې د هغې کوټه بحال کړل شي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور سلور سلویخت کسان مړه شوي دي چې ورسره د مړو ټوله شمېره 1,803 سلویختو ته رسېدلې. د کووید 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په 13 ساعتونو کې د کورونا نور 3,618 کیسونه ثبت شوي دي. د پاکستان یو عدالت دوه تنو ته په یوې ښځې د جنسي تیری په تور د 500 سزا اورولې ده. د ډله ییز جنسي تیری تیر کال په لاهور کې د موټروے په سنډو کې شوی و چې پراخ ولسی غبرګونونه او د لا سختو قوانینو غوښتنې یې راپورته کړې وې. د افغانستان د پکتیا د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګ سوی د نامعلومو وسلوالو په برید کې وشل شوی دی. د پکتیا د پولیسو بیان محمد لال اميري پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه تیر ماښام د گردیز ښار د دویم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې شوې. تر اوسه د برید سیمواري چا نه ده منلې. او په ترکیه کې د مارچ په 6 په زرګونه خلکو د احتجاج له لارې له ولسمشر رجب طیب اردغان څخه غوښتنه وکړه چې ښځې له تشدده د خوندي ساتلو په برخه کې دي د اروپایي معاهدې نه د وتلو لړکې خپله پریکړه بیرته واخلي. اوریدونکو مشال ریډیو تاثور او اوس وخت شوی دی د اونیزې خپرونې د مشال تر رڼا لاندې بحث. د باس د پاکستان اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کې شاملو ګوندونو کې د رامنځته شوو اختلافاتو او د دې اتحاد د راتلونکي برخلیک په اړه دی. د خپرونې قربا عبدالحی کاکړ دی، راځئ چې ورته غوږ شو. د مشال تر رڼا لاندې
د مشال توران لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د مارچ پر 14 نیټه د پاکستان اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم لاغه وروسته له بحران سره مخامخ سو، کله چې د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن تر غونډې وروسته د حکومت پر ضد اعلان شوی لانګ مارچ وځنډولی. پاکستان ډیموکراټیک موومنت د مارچ پر 14 د هیواد له مختلفو برخو د اسلام آباد پر خوا د لانګ مارچ اعلان کړی، خو مولانا فضل الرحمن خبرې غونډې ته ویل چې په غونډه کې پیپلز پارټۍ له استعفاګانو ورکولو انکار کړی او خواست یې کړی دی چې وخت ورکړل شي چې دا خبره په خپله مرکزي کمیټې کې بحث کړي. له دې وروسته پر ټولنیزو رسنیو دا بحث پیل شو چې هغه شکونه رښتیا ول چې پیپلز پارټۍ له اسټبلیشمنت سره، یعنی په بل معنی له فوج سره معامله کړې ده. له کله چې اپوزیشن اتحاد جوړ شوی، پیپلز پارټۍ کوشش کړی چې پی ڈی ایم د سړکونو له احتجاج راوګرځوي او په پارلمان کې دننه د حکومت ضد مبارزې ته قائل کړي. د پرونی پرمختګ وروسته ځینې کارپوهان دا وایي چې پی ڈی ایم نور ختم شوی دی. پوښتنه دا ده چې په رښتیا هم پی ڈی ایم ختم شوی دی او آیا دا رښتیا ده چې پیپلز پارټۍ د پردې شاته له حکومت سره معامله یا ډیل کړی دی؟ دا او نورې پوښتنې د مشال تلراړندې باز کې چیړو. میلمانه مو خبریال او څېړونکی عبدالله جان او د سیاسي چارو پوه قریش خټک دی. عبدالله جان، دا وخت را سره ټلیفون فلاین باندې. عبدالله جان، سپ تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه عبدالله جان. سب اول سوال هم دا دی چې پرون چې کما اجلاس وسو، په هغه کې بیا پی ڈی ایم مشران وویل چې پیپلز پارټۍ له استعفا ورکولو سره اختلاف کوي. له دې وروسته چې کوم بحث راپورته شوی دی، اول سوال به هم دا وکړو چې خلک دا وایي چې په بله معنا پی ڈی ایم عملا ختم شوی دی، ستاسو په خیال باندې دا ختم شوی دی؟
جی بالکل، عملا تاسو ویل شي دے لڑکے سطح سے اعلان ہونا کی شہر سے پی ڈی ایم ختم شو، وہ عملاً پی ڈی ایم ختم دے اگر نہ مراد دا دے کہ پی ڈی ایم پر رابطین کے روزوں کے چکم اہم دغا قولو احتجاج قولو اگر
پاکستان مارچ باندې اقدام مارچ کوو نو بیگا چکم کوي اجلاس او شو هغه نه پس مولانا صاحب دا اعلان وکړو چې هغه مارچ دیش پاکستان مارچ والا لانگ مارچ چکم کېدو هغه ملتوی دی او هغه وخت ته پورې ملتوی دی ځکه پورې پیپلز پارٹی د خپل سنټرل ایگزیکټیو کمیټې نه دا استفاقانو مطابق څه فیصله نه اخلي اجازت نه اخلي هلته چې هغه خبره وشي سنټرل ایگزیکټیو کې د پیپلز پارٹی نو هغه نه پس په دې باندې دا بیا خبره کوي نو عملاً تاسو ویلی شئ چې مطلب ختم دی او وی اعلان نه کوي مني نه او عملاً واقعتا دا څه خبره
ډېر مننه عبدالله جان صاحب را سره قریش خټک صاحب د ټلیفون په لاندې قریش خټک صاحب تاسو تار کلی وایم
ډېر مننه جی
ما مننه عبدالله جان صاحب تاسو ته راځم قریش خټک صاحب اول سوال هم دا دی عبدالله جان صاحب هم په دې نظر دی چې داسې ښکاري چې پی ڈی ایم د پرون له اجلاس وروسته عملاً دا اتحاد ختم دی ستاسو هم دا نظر دی که تاسو واسطه چې نه اوس هم وخت شته کېدای شي کوشش پکې وسی یو روغی جوړی یا د منځ لار ته راشي دوی
زدا سی فکر کوم چې دا اتحاد چې کوم جوړ شي او دی کې چکم غټ پارٹیاں نے یہ پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارٹی دو داغی پر منس کی چکم پرون اختلافات مخی تراغلی دی نظم عبداللہ جان صاحب سے پدی بانے متفق ہم چی شاید دا اتحاد چی نور پر مخی بانے لانر شی
یعنی ستاسو پا خیال باندی پر مخ نتلو وجہ هم دا د چکم پیپلز پارټي او یا مسلم لیگ چکم د استفا پر سر باندې اختلاف دی دا د کنه دا له وخت زا خداسي حالت وو چې دا به د ځای ته خبر را رسیدله
د وخت نه چې د دوړو سیاسي ګوندونو په مفاداتو کې او په نظریاتو کې په کم طریقې سره غي سیاست ته ګوري او سیاست کې باغې کې تاسو ته معلومه نشي هغه ډیر وسیع اختلاف او پدې کې پاکستان مسلم لیگ نواز غواړي چې دا موجوده سیټ اپ چې دی حکومتونه چې دی اسمبلیان چې دی سونه زر تر زر چې دی دا ماتې کړی شي او نوې انتخابات وکړي شي ځکه چې هغوی ته دا یقین دی چې په پنجاب کې چې دی اوس هم خلک د هغوی سره دي او که شفاف انتخاب وشي نو هغوی دا انتخاب چې دی د پنجاب نه ګټلی شي د پنجاب د صوبایي حکومت او په وفاق کې د حکومت جوړولو جو گبشی بل طرف تا پاکستان پیپلز پارٹی چې دا هغه په دې موجوده سیټ اپ کې چې دی کې یو غټ سټیک هولډر دی د سند حکومت ته وسره په سینټ کې چې دی دوه مغټ پارٹی دا او په نېشنل اسمبلی کې هم کافی ممبران لري او درې مغټ پارٹی د پکینو هغه دی ته تیار نه دي چې دا قرباني ورکي او دا کم موجوده چې دا غوی په لاس کې حکومتونه او اختیار دی غپری دی او مکمل تور چې دی د سیټ اپ نه ځان وباسي
مننه قریش خټک صاحب عبد الله جان صاحب تاسو په خیال باندې لکه قریش خټک صاحب وای چې د دوارو پارټیو چې کم مفادات دي هغه مختلف دي نو د دې وجه ځخه پیپلز پارټی چې دا هغه استفاقانو ځخه ځان شاته کوي تاسو په خیال باندې دا یوازې د مفاداتو په بنیاد دی کنه دا خبره یا دا شک د خلکو غا سم دی یا ټیک دی چې پیپلز پارټی د پردې شاته له اسټابلیشمنت سره تعلقات جوړ کړی دي او د ځینو ویرو یا د ځینو مفاداتو لپاره کوي یعنی دا پیورلی یا خالص د خپلو پارټی د مفادات په بنیاد ده کنه د پردې شاته دوی داسې یو معاملې یا ډیل کړی دی چې هغه د اتحاد مضبوطی دوه تن پری دي
ګوره د پی ڈی ایم چې جو مشهور پروسکار نو تا خو جوړ شوی حکومت لري کولو لپاره کنه چې تاریخ انصاف چې کوم حکومت دی د وزیر اعظم عمران خان د دې خلاف احتجاج کول دي او چې هر طریقې چتال لري کو اور کې بیا یو سټریټجی مخه تراله ته تابو کو هغه په سټریټجی باندې چې کم سټریټجی باندې به موږ مخ کې وو هغه باندې پیپلز پارټي او دا باقی چې کم جماعتونو دغه شامل دي هغه ترمنځ یو اختلاف راغو هغه کې اهم شی چې وو هغه د پارلیمان نه استعفا وی پیپلز پارٹی پا آغا باندے نہ رضا کے دا پا پارلیمان نہ استفے ورکولے باندے او آغا تیرا سادہ انتے خبر دا مطلب عام سڑے پوئی کی ظاہر خبر سن کے وہی حکومت دے بل طرف تھا دا مسلم لیگ نواز اور دا مولانا صاحب یا بل پارٹی دی اوئی دا سے دلچسپی نشتے مطلب دا سے سٹیک نشتے مطلب اس فیور کی نو کوئی صدا سے غٹ نقصان نہ رسی پیپلس پارٹی دے غٹ نقصان پر رسی چھ پیپلس پارٹی پاک پل ہوم ٹاؤن کی پاک پل دے کے حکومت لری او کہ استعفے ور کئی نو آغا حکومت با ختم شی آل تا نبم سند اسمنا نبم او استعفے ور کئی نو دا سٹریٹیجی با عملی کولو باندے دا مسائل دا دیگارن اس مدہ کے پیپلس پارٹی یا زرداری سے اسٹیبلشمنٹ سارا چاہتا تھا کڑے دے بدے دا سے مو جاتا فی الحال مدہ کے خبر دی دا کی گی بدے دا سے سر مو کا ثبوت یا ایویڈنس دا سے نشتے چ مون دا ہوا یہ کہ شوی یا فون شوی تو ہم چین کے ساتھ ہوں کہ چین پا کدا سے شوی دی زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ سرے یا مطلب چکا مخلق کے غلطا دا سے قوتوں دی اگوی سرا لاس ملا پڑے دے مطلب سینٹ پا دا کے کسلی دی چے صادق سنگرانی صاحب پا دا کے پکیس کے اور نو دے دا کے نو ما په خل دا په هغه ماضی کې چې کوم واقعات شوي دي او هغه په بنیاد باندې خلک دا وایي چې زرداری صاحب چې دی اسټابلیشمنت سره خبره کړې ده او دلته یو خبره کتا سو یاد ورکړې زما کوم هغه اهم دا
بالکل
پوری پی ڈی ایم باندې چې زرداری صاحب کومې خبرې مناو کړې دي او بیا پی ڈی ایم په هغه باندې عمل کړی دی نو هغه نه پی ڈی ایم ته ډېره فائده شوې ده. مثال په طور زرداری سے ورتوی چې بھائی بھائی الیکشن کا ورش ہے الیکشن کی سوال ہے پی ڈی ایم نہ منل مطلب پی ڈی ایم نہ مراد مولانا صاحب نہ منل مسلم لیگ نواز نہ منل زرداری سے بغون پانے یو قسم کا زور ادا شہر کچھ ہے بائی الیکشن کے دس کا کیس کے ایم اے 75 کے منہ قتل چھ حکومت کا دیر زیاد امبیرسمنٹ ہے حکومت پر بیک فٹ باندھ لا بیا زرداری سے وقت ہوئی کہ سینٹ پر الیکشن کے سوال ہے دے نہ لوے موس ہے دوی نہ منن بار زرداری سے پوینا بانے اگو او منن اگو یہ سوال ہے سا یوسف رضا کلانی صاحب اسلام آباد نہ دا حکومتی امیدوار پا مخالفت کے سیٹ اوکٹل او حکومت کا یو ڈیر کٹ ایمبیرسمنٹ اشوالتا نو دا زرداری سے چکم سٹریٹیجی ہوا آغا مدے چے کتا سو کرے نو آغا لیا سرٹے را کامیاب پاکشن اور سٹیٹس دا ہوا کہ اس سے سے مور کو پارلیمان کے دن نا عمل کے دن نا اسے او خپل سر
من نا عبد اللہ جان سے تاسو مخل ډیر پراخ او ش تصویر ور کلی زبان تاسو سر اعظم قریش خټک سے عبد اللہ جان سے تاسو اور دی او سوال دا دی چې د عمران خان له حکومت ځا کا اپوزیشن ځان خلاصول غواړي یا دا اپوزیشن له پرسپیکټیو یا له نقطه نظر کوړو ګورو نو آیا تګلارا یا سټریټیجی د آصف علی زرداری غا ډیره کامیاب ده لکه عبد الله جان سی وای چې کامیاب ده یعنی سملاس له حکومت ځان خلاصول پاواله کنه د مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون چې کومه تګلارا د تاسو د ویسیت دی یو ایکسپرت یا کارپو کومه و ډیره موثر ښکاری د اپوزیشن له نقطه نظر
زدا گرنم چې د دوړ کمې تګلارې یا سټریټیجی چې تاسو وته وګورئ دا د خپل ځای باندې دوړ سي دي خو د دوړو په موقف او په د سیاست کولو په انداز چې دغه مختلف دي د زرداری سي موقف او پوینټ اف ویو دا دا هغه وی چې په ای سمجانو کې دن نشي دي مزاحمت پکار دي او یو آئینی او قانونی جدوجہد پکار دی چې د حکومت وګرځول شي او د نو انتخاباتو لپاره لار هوار کی یا په پارلیمان کې دنه چې دی داسې بدلون راول شي عمران خان وزیر اعظم پاتې نشي تر کومه پورې چې د مولانا صاحب او د پاکستان مسلم لیگ نوم د تګلارې خبره ده نو هغوی دا ګڼي چې اکار دے چی پا یڑ باندے دے یہ سمجھانو نم استفا گانے اور پیشی او لارو کسو کے چی دے احتجاج شروع پڑی او یو سیول نافرمانے طرف تے چی دے غلاڑ چی حکومت پا دے مجبور کے چی غی استفا گانے اور پڑی در دوارو چی دے خوالی فائدے و نقصاناتم شدے کدے زرداری سے خبر اومن لی چی نو حکومت تے چی دے پا پارلیمان او پا یہ سمجھانو کی چی دے اغا فری ہینڈ یا کولاو لارا چی داغا بہت پات تی نشی او اپوزیشن مبدی پوزیشن کی او بدی حالت کی چی دو حکومت چی دی کم ڈیر مهم قانون سازی چی دی اگر کی دون کی نیچی آگے دار اونیسی یا دو حکومت سر پاگے بانے خبر اترو کیا دا اپوزیشن خبر کم چی موقف تی اگر پا قانون کی وردن نپیشی پا بل طرف پا نگتا سو او گوری نو که دا مسلم لیگ نون او دا مولانا سے چکم اسٹریٹجی دا نو آغا مختصر وقت کی چیدی حکومت چیدی اگر تا در نقصان ہم رسولی شید
ہم
دا سر سر بچدی دا ملک تم نقصان رسی او اپوزیشن مانے چکم آلریڈی دا حکومت دباؤ دے مختلف کیسوں پر صورت کی نو کی دیشی چی نور کیسوں مربانے جوڑ سی جیلو نہ تم لڑ سی نو دا اڑی گڑی چی دے ردی دا زیادے دو چی دے امکان زیاد لدی زدا سے گرنم چی دا ٹول پکار دے چی یو دا کم سیاسی گندو نا چی پا پی ڈی ایم کی دی او پا حکومت کی دن نا چی دی تا دی یو ڈائلوگ پکار دے او ڈائلوگ چی دے پا دینرے پکار چی دی حکومت چیری خکی ہو کہ اپوزیشن خکی ہو ڈائلگ پدے پکار دیجیے پدے ملک کی چیری یو عین دے آئین چیری طے چیری حکومت بولے نہ چلے گی چلے گی ہر حکومت چی راشی ہر پارٹی چی حکومت کی راشی اگیتا بحران بولے مختر راضی بحران دی حکومت ہم دیر غیر عینی کارون کڑی دی اور آگے وجوہات چیری لٹول پکار دی چی بولے ہر وقت غیر عینی او دا ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د پارلیمان او سیویل حکومت ته بالادستی لپاره چې دي سیاسي قوتونو ته پکار دي چې په میز باندې کېږي مذاکراتو کې حکومت د ځان سره کي او هغه طرف ته لاړ شي.
مننه ډېر قریش خټک صاحب. تاسو سره اعظم عبدالله جان صاحب یو بله خبره ده، لکه تاسو هم ووایي او قریش خټک صاحب هم ووایي او عمومي توګه باندې دا ویل کېږي چې دوه نظر دي، یو نظر د مولانا فضل الرحمن او یو د مسلم لیگ نون دی او بل د پیپلز پارټي دی، یو د پارلمان دننه لا حکومت ځان خلاصول غواړي، بل په سړکونو باندې د احتجاج د لانګ مارچونو د هړتالونو په ذریعه کې. ستاسو په خیال باندې حکومت په دې دواړو کې له یو سر مخامخ کیږي؟ خپل د حکومت یا د حکومت شاته که دوی دا شک کوي چې فوج دی، داغه د پاره په دې دواړو کې کومه ستراتیژي باندې به دوی خوشاله وي؟ یعنی په دې دواړو کې خیر دی کېدای سي دواړو باندې نه، خو کبیا دا دواړو کې وکیږي نو کومه یو حکومت ته ډیره په ګټه تمامیږي؟
موږ به مطلب ماضي تجربات څخه وګورو کنه چې ماضي کې څه شوي دي، کنه تیر شوی وخت څه څه شوي دي. مثال په تور عمران خان صاحب یو ډیر وخت درنه ور کړی و په اسلام آباد پر زړه کې په ډی چوک کې ناستو او یو سوا او شپږ شرزو دپاره ناستو. بیا مولانا صاحب یو لانگ مارچ کریو، امن مارچ نومبر کریو، نو مطلب دوانو مثال پتو تا مطلب میر پاسٹ خبر کو مکرن زی روزو کے کم واقعات پا پاکستان کی شوی دی، نو مطلب دوی نے خو سطح سے نتیجہ نو گفتے کنا جی سطح سے مطلب اگر حکومت نو ختم شوی کم کم آغا وقت چی کم حکومت ہو آگے خلاف دا کرنے یا سچ منتا دا سٹریٹ پروٹیسٹ وایو آگا پا نتیجہ تے حکومت نو کم از کم ختم شوی. اچھا بل طرف تا منگورو چی دا اس کم پی ڈی این چی دا روز سنو چی کم سٹریٹیجی باندے عمل کرے دے، یعنی پارلیمان کے دننا الیکشن کے حصہ خلے پا سینٹ الیکشن کے پا بائی الیکشن کے آگا پا نتیجہ تے حکومت چې کم حکومت موجود دی واکه هغه ته خطه تاس یو زور رسیدلې دی، هغه مده امبیرسمنت هغه ته ورما خامخ شوی دا حکومت، یا که تاسو وایئ هغه ته شاته ان اسټابلیشمنت دی یا هر څوک چې وانه قوت چي هغه یو دغه سره را ورما خامخ شوی دی امبیرسمنت سره. نو مطلب ما په خیال کې دا اصل اتروایز ان تاسو وګورئ راکنه جی، نو یو سیستم نه چې تاسو بار وځي نو بیا تاسو پروسس چې دی هغه سمانی نه لري، هغه ته سکونه دغه نه اثر پاتې نه شي. تاسو چې کله سیستم کې دن نه یې نو چې تاسو کم مخالف دی هغه باندې تاسو د پروسس چې دی زیات اثر کیږي. نو ما په خیال چې که دوی په دې سیستم کې دن نه په پارلیمان کې دن نه موجودی او ورسره پروتست کوي
حکومت چدے تو پارلیمان کے دن نہ پر سسٹم کے دن نہ کاؤنٹ تکئی نو حکومت وغیرہ شاہ چ ہر سوکھ چی اوی په پته دونه خوشاله نه ده.
ډیر مننه عبدالله جان صاحب، تاسو ته به هم راځم. کوریش خټک صاحب، تاسو خپل نظر څه دی په دې دواړو سټریټجانو کې؟ یو که دوی خامخا عملي کوي کنه، که چیرې اپوزیشن له دې سره ځي، نو د حکومت دپاره چې ډیر اسانه باندې دوی ټکل کوای سي یا مقابله کولای سي، دا د آصف علي زرداري والا سټریټجي باندې به دوی خوشحالي په زړه کې، او که د مولانا فضل الرحمن او مریم نواز په دې دواړو کې به کم یو دوی ته راحت ورکړي.
فکر کوم چې د زرداری صاحب کومه لاره خپله کړې ده، دا د حکومت لپاره زیاته مشکله ده، ځکه چې هغه وایي چې په اسمبلیانو کې درنه د اسمبلیانو نه بار دواړه چې د حکومت مخالفت پکار دی. او چې کومه د مولانا صاحب او د پاکستان مسلم لیگ نون سټریټجي ده، هغوی ورته اسمبلیان چې دي پارلیمان دا ورته کلاو پرېږدي او صرف سڑکونو په کوڅو کې چې دی احتجاج کول غواړي. او څنګه چې عبدالله جان صاحب وایي، د حکومت سره که اسټبلیشمنټ اپوزیشن سره ملګری نه، نو د لانګ مارچونو او د جلسو جلوسونو چې دی، یو خو د هغې څه نتیجه نه روزي، ځکه چې عبدالله جان صاحب وایي پی ټی آی لانګ مارچ د مسلم لیگ نون خلافونو غورځو، او د مولانا لانګ مارچ چې دی هغه د پی ٹی آئی حکومت نے غرضول، نو داسی دے سسٹم نہ باہر اوزی او بے احتجاج کی، نو یابر حکومت تپر ڈیر آسانی، حکومت سر وسائل مشتہ دے، پاکستان ہوتا اس تب تر سیکورٹی اسٹیٹ تے کلچی داسی قسم نگر شی، نو بیا پیرا ملٹری او پولیس او بیا اور پسی چی دی فوج چی دام پسڑکونو باندې راتلی شی. او د مسلم لیگ نون چی کما بیانیه دا، نو هغه دا چې د فوج چې دی د پی ٹی آئی سره ولاړلې، او د خلکو د یا د پی ڈی ایم د جماعتونو چې دی د هغې مخالف دی، د هغې سره زه دا ګڼم چې نه صرف ملک ته به نقصان رسی، بلکې د سیاسي عمل ته هم د نقصان رسی. د زرداری صاحب چې کومه سټریټجي ده، نو دا ماته ډېره مؤثره او ښه سټریټجي ښکاري چې په پارلیمان دننه او پارلیمان بهر چې دی دواړو باندې حکومت چې دی مخالفت جاری وساتلی شي.
مننه کوره چټک صاحب. عبدالله جان صاحب، یو بل سوال دا دی چې خلکو په ذهنونو کې بوي چې اوس که څم پریس کانفرنس کېدلې، نو په هغه کې خلکو دا پوښتنه له مولانا فضل الرحمن وکړه چې، بلکې له مریم نواز څخه وکړه چې پی ڈی ایم ختم دی، خو هلته یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټي له طرفه ولاړو، هغه وایي چې د ګور عملن که ختم وای نو مو بدلته نه و. نو ستاسو په خیال باندې بیا داسې کوشش کېدلای سي، ځکه عملن خو مات نه دی، یعنی په بل رسمي څه مونږ ورته وایو، نو داسې کوشش کېدلای سي چې د منځ لار راوباسي که نه، بس همدغه سي به بیا عملن پیپلز پارټي ځینې ووځي او باقاعده اعلان به وسي.
پیپلز پارټي به مباسي، هغوی به نه غواړي چې دا پیټیم بالکل ختم شي، او نه به مسلم لیگ نواز او خصوصا مولانا صاحب به بالکل نه غواړي چې دا دې ختم شي. او مولانا صاحب ما په خیال دې وخت کې بعد یقینا پرون خو هغوی په ښه موډ کې وو، ځکه هغوی صرف له دوه فکرې هلته وو، د مارچ لانګ مارچ ملتوي کېدو اعلان یې وکړو او لاړل تنا مطلب غوندې سم وو، هغوی د غنم ښکارېدل مخ باندې چې کوم اسټیشن وو کوم تاثرات وو غنم ښکارېدل، مگر ہوئی بالکل نور سے خبر ہونا پڑا سوال میں جواب میں مرنا پڑ، اور یقیناً نہ ہوئی تو مطلب ہم اچھی بھی خپا پی وہ سب ہم یقیناً پیپلس پارٹی نون تر منز جگم دغا روان پغم اجلاس کی جسوں بھی شول ما پر خیال چھ یو خدا چدا پارٹی بنا گواڑی چدا پی ڈی ایم دے مارچ او پل مولانا صاحب خصوصاً او مولانا صاحب نے دوان تر منزا دا یو پل کردار هم ادا کول شي، توان یو ځل بیا نږدې راوستو لپاره مولانا صاحب به یقینا کوشش کوي، او ما په خیال چې پکار دی چې مولانا صاحب دا کوشش وکړي چې دا واپس دې راشي، دا دواړه نږدې شي او پی ڈی ایم د یو فعال تحریک په طور باندې دې مخکې لاړ شي.
ډیر راجم عبدالله جان صاحب، هم تاسو ته کوریش خټک صاحب لکه عبدالله جان صاحب خو بهرحال په دې خبرو کې چې کېدای شي د منځ لار راوځي، خو بلکه تاسو چې ګوري لکه چې دغه اعلان شوې دي چې پیپلز پارټي چې دغه مخالفت للی د خپل د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ ترمنز د کارکونانو په سطح یا د بیانې په سطح باندې، آیا دا اختلافات پراخېدلای سي کنه؟ مشران به کوشش وکړي، ځکه چې څومره سوشل میډیا ګورم په هغه کې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نو نوس یو بل سره نښتې دي، پر ځای د دې چې په خوا به دوی له تحریک انصاف سره نښتی وو. نو دغه تقسیم چې دی د کارکنانو په سطح دا به زیات شي که نه؟ تاسو وایئ چې دې ته به هم یو لار جوړه کړي.
زه دا ګڼم د پی ډی ایم او د چې کوم ممبر پارټیان دي خاص کر پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز، د دې کارکنان کلم یو نو د دې نظریاتي اختلاف مشن او دا خو د لیډرشپ په لیول باندې چې دی یو انډرسټینډنګ شوی وو چې پاکستان تحریک انصاف حکومت چې د دې دواړو خلاف دی نو هغې خلاف چې دی یو ځای یو جد و جهد به کېږي. نو دا خو مختلف پارټیانې پی ډی ایم کې راغونډې شوي دي، سبا به بیا د یو بل خلاف الیکشن کوي، نارې به وهي، خبرې به کوي د یو بل خلاف. نو زه ګڼم دا خو معمولي خبره ده په دغه لیول باندې، تر کومې پورې چې د پی ډی ایم د مستقبل خبره ده چې په مینځ لاره به روزي او که نه مات به شي. نو زه دا ګڼم چې کله پورې د پی ټی آی حکومت وي او د هغې د اپوزیشن جماعتونو طرف ته کومه رویه چې دا چې په هغوی باندې چې دی د نیب کیسونه جوړوي او په هغوی باندې ډېر فشار راوستی دی په اپوزیشن جماعتونو باندې، نو د پی ډی ایم ماته داسې ښکاري چې مات به نه شي او دا جماعتونه به بیا هم یو ځای شي او کوشش به دا وي چې د پارلمان دن او بهر چې دی په شریکه باندې د دې حکومت مخه ونیسي او د دې مخالفت وکړي.
مننه کوری چټک صاحب. عبدالله جان صاحب، ستاسو په خیال باندې که مو د څو منټو دپاره دا فرض کو چې پیپلز پارټي له پی ډی ایم ځخځي او پی ډی ایم هم په ځای باندې پاتې کیږي، او هغه بیانیه به چې کومه مولانا فضل الرحمان یا مسلم لیگ نون یا جمعیت العلماء اسلام یا نورې پارټۍ واړي، نو ستاسو په خیال باندې که ماینس پیپلز پارټۍ یعنی پیپلز پارټۍ بغیر پی ډی ایم وي، نو د پی ډی ایم دپاره یعنی به دوی بیا خپل یو فیصله کونه قوت طاقت ښکاره کولای شي که نه؟ دا پی ډی ایم به کمزوری وي.
ګوره، پیپلز پارټۍ یو غټه پارټۍ ده که نه؟ د ملک یو غټه پارټۍ ده او یو وخت کې د ټولو نه غټه پارټۍ پاتې شوې ده. په یو صوبه کې هغوی حکومت دی، ظاهره خبره هغې ټول انتظام هغوی په لاس کې دی. نو که پیپلز پارټۍ اوزي او اپوزیشن حصه ده، د حزب اختلاف حصه ده په پارلیمان کې او ادروایز هم په سیاست کې دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف خلاف، نو که هغوی اوزي نو یقیناً به دا کمزوری کیږي پی ڈی ایم. یو غټه پارٹی کا ہوا تھا نا، لف پارٹوں کی درے غٹے پاتے دی ان وے. اچھا، بٹ دا ہم ذہن کے ساتھ ہے کہ کم سٹریٹ پار دے کنا اگر دے وقت کے مولانا صاحب سر دے دغه چند پولیٹیکل دھرنو مرنو دا سیاسی دغه دا پارا عام طور باندے اج کم مو ورتا ہوں بھائی ہا دیر میں دے چ کم ور کری کارکون اگر ہو اسی سڑک تا کو عام خلق نو جی. جبکہ مولانا صاحب سر چدے مون خبر یو چې مخصوص طبقہ دا چې هغه مته مولانا صاحب ډیر زیات عزت کوي، احترام ولور کوي، سیاسی طور باندې مذہبی طور باندې، نو هغه سره هغه خلک دي چې نو پی ڈی ایم تبا فائدہ مته دوی تا تو نور دو غټ چکم پاتے دي پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نواز، دوی دا غنی چې سٹریٹ پاور دا پارا مولانا صاحب ډیر ضروری دي. دینا مخ کے ما ذکر ہو کچھ کم مولانا صاحب امن مارچ کرو نو دا جو غٹ پاٹے ہوئی نا بیل شوی اگر نہ باوجود مولانا صاحب یو خطک تا خلق راوسی ہو اسلام آباد تا امن مارچ کے او دل سے یہ شو کرو یو اثر پے ہے اگر خود نہ غٹ نو تو بہرحال او یو شو دل تا او کو دا سے کرن نو کپیٹس پارٹی اوزی یقینن پی ڈی ایم بندے با اثر پریوزی او او البته دا چې مولانا صاحب کوي پی ڈی ایم کې یقینا هغه پی نو هغه هغه چې سٹریٹ ایجوکیشن چې کم دی سٹریٹ پروٹیسٹ چې کم دی هغه به د دوی خیری پیپلز پارٹی وتو سره به هغه باندې به اثر نه کیږي او بل توګه باندې به یقینا په هغه باندې به اثر. یا مثال په تور یو مسله دا به چې بیا پی ڈی ایم غواړي که سن کې دغه وکړو پروٹیسٹ وکړو پیپلز پارٹی نے بغیر وہ الب دا پیپلز پارٹی حکومت بس ری ایکشن دا بم بیا قتل غواڑی آیا دونوں آزادی دا ابھی تک ملاوشی جے کم آزادی پیپلز پارٹی جے پی ڈی ایم کے شامل ہی آرہ صورت کے ملائے گی نو جی.
مننه عبدالله جان صاحب. قریش وټک صاحب، تاسو د عبدالله جان صاحب دا خبر واورید، یعنی ماینس پیپلز پارټي بغیر پی ډی ایم، که تاسو یو منټ وخت را سره ستا که تاسو خپل نظر هم ورکړئ نو څنګه وي پی ډی ایم؟
زه د عبدالله جان صاحب خبره لږ په مخ کې بوزم، دا که تاسو د چرته کې صرف یو لیست وګورئ چې په دې وخت کې چې دی د لیډرشپ چې دی د په نیشنل اسمبلی کې په سینټ کې کوم ممبران یې غا کوالټی سره که تاسو وګورئ د پاکستان پیپلز پارټي موازنو کې د نورو ټولو سیاسي جماعتونو سره دیپ لیڈرشپ کے ڈیر مہم او قابل خلق موجود تھی او پاکستان پیپلز پارٹی سے دی پی ڈی ایم اتحاد نہ ہوئے تلا عبداللہ جان سے مخکم ذکر اوپرو سے کمی را ہوئی فیصلے وی او خبر و پاغی بند سے عملو کنو پی ڈی ایم تلا غینا فائدہ شوی دا دغا دا فائدے او دا گٹے والا خبری سے پر سیاست کی کم خلق سوچ گئی اغا دا پاکستان پیپلز پارٹی سے دا وقت موجود تھی او په سیاست او په دې د ریاست په نظام باندې چې کوم خلک دن او بهر چې ډېر زیات پوه دي هغه پاکستان پیپلز پارټي سره دي. نو که پاکستان پیپلز پارټي په دې وخت باندې د پی ڈی ایم نه اوزي یا پی ڈی ایم اوباسي په دې استعفاګانو په مسله باندې، نو دا به پی ڈی ایم ته ډېر لوی نقصان، نه صرف دا چې سټریټ پاورز پا